بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لویو بخښونکو خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنې اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ 1404 لمریز کال د غوی د میاشتې 9 د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 1 او د 2015 زیږدیز کال د مې د میاشتې 19 نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې بل معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په ایران کې په هر ډول شرایطو کې د غنی کولو د کار دوام. له افغانستان سره هر راز همکاری ته د ایران چمتووالی. افغان محصلانو ته د جاپان د سکالرشپونو د نوملیکنې د بهیر پیل. او په غزه کې د 4 نورو خبریالانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر ویلي هیله لرم داسې یوه تفاهم ته ورسیږو چې باید په ځمکه کې د خپل ګډ کور په توګه د حقیقت او عدالت د رامنځته کولو لپاره عمل وکړو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د 1404 کال د تهران د خبرو اترو فورم کې وویل د ځمکې ټول اوسیدونکي د ژوند او حیات مساوي حق لري او دې حق ته باید درناوی وشي. موږ ټول یوه کورنۍ او له یوې ریښو څخه یو او که موږ دا لیدلوری ولرو نو له یو بل سره د جګړې او د یو بل د حقونو تر پښو لاندې کول هیڅ معنی نه لري. او که چیرې ځواکمن حکومتونه د نورو پر حقونو د سرغړونې او تیری په اړه فکر ونه کړي نو جګړه به نه وي. د مقاومت ډیپلوماسي او د خدمت شهیدانو ته درناوی په کانفرنس کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له ظلم سره د مقابلې لپاره د مسلمانانو پر وظیفې باندې په ټینګار سره د ایران د شهید ولسمشر آیت الله رئیسی یاد ته درناوی وکړ. په دې کانفرنس کې مسعود پزشکیان د فلسطین د خلکو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم جنایتونو ته په اشارې سره د مظلومانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او وویل مسلمانان باید د ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې ودرېږي او د فلسطین د خلکو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ ته ورسوي. موږ د فلسطیني ښځو او ماشومانو د ظالمانه وژنې پر وړاندې غلی نه شو پاتې کېدلی او دا زموږ دنده ده چې له فلسطیني خلکو سره ودرېږو او د هغوی له حقونو دفاع وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې زموږ امریکایي لوري په طبیعي ډول آزاد دی چې د نفوذ لرونکو ډلو د فشار د مخنیوي لپاره هر هغه څه چې دوی یې په عامه فضا کې اړین ګڼي څرګند کړي. په ایران کې د صفر کچې غني کولو اړتیا په اړه د امریکا د مذاکره کوونکو ټیم د مشر سټیف ویټکاف له څرګندونو څو ساعته وروسته سید عباس رخچی په خپل ایکس حساب کې ولیکل، ایران یوازې د خپل چلن مسؤل دی او له همدې امله زموږ پالیسي په عامه فضا کې له خبرو اترو څخه ډډه کول دي، په ځانګړې توګه د هغو مخ په زیاتېدونکو تشو په پام کې نیولو سره چې په دې ورځو کې د امریکایي لوري د عامه او خصوصي دریځونو ترمنځ او همدارنګه د دوی په دریځونو کې اونۍ بدلونونه لیدل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د تهران د خبرو اترو په فورم کې وویل د غزې کړکیچ یو ځل بیا ثابته کړه چې د نړیوال نظام د ستنو د ناتوانۍ سربیره د سیمې برخلیک نشي کولی او باید د سیمه ییزو ځواکونو هاخوا د پرېکړو او ارادې پورې تړلی پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی د تهران د خبرو اترو په فورم کې وویل هغه څه چې زموږ د سترګو پر وړاندې ړنګ شوي دي هغه د اخلاقي، حقوقي او سیاسي تړونونو یوه ټولګه ده چې ټاکل شوې وه د نړیوال نظم بنسټونه جوړ کړي. په حقیقت کې هغه څه چې موږ یې شاهدان یو د سولې، انساني کرامت او ګډ نړیوال وجدان لپاره د ګډ ژمنې او مسؤلیت د بنسټونو سقوط دی او روښانه ده چې دا وضعیت دوام نشي کولی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې له افغانستان سره په ټولو برخو کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی ښودلی. دا کتنه د یکشنبې په ورځ د تهران د خبرو اترو په فورم کې ترسره شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د ښاغلیو پزشکان او متقی په ناسته کې د دواړو هیوادونو اړیکې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت، اقتصادي همکاري او سیمه ایز بدلونونه د بحث اصلي موضوعات وو. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت مرستلوی اندزی احمد تکل په ایکس کې لیکلي چې ښاغلي پزشکان افغانستان او ایران ښه ګاونډیان بللي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د ایران ولسمشر همداراز ټینګار کړی چې هیواد به په ایران کې میشتو کډوالو ته د سنتیاو ورکول جاری وساتي او له افغانستان سره به نږدې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. په مقابل کې امیر خان متقی له ایران سره د سیاسي اړیکو د پراخولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د لوړولو او د نشه یي توکو پر ضد د ګډې مبارزې غوښتنه کړې ده. نوموړی له ایراني چارواکو هم غوښتي چې د کډوالو د ستنولو بهیر دی تدریجي او له پلان سره سم ترسره شي څو د هغوی اقتصادي فعالیتونو او همداراز پانګوالو ته زیان ونه رسوي. په کابل کې د جاپان ډیپلوماتیکي استازولۍ اعلان کړی چې د روان کال لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې افغان محصلانو ته د جاپاني سکالرشپونو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. د جاپان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې بورسونو د غوښتنلیکونو د وړاندې کېدو او لیکلې ازموینې بهیر به د افغانستان په ګډون د آغا خان بنسټ په همکارۍ ترسره شي. د خبر پاڼې له مخې هغه غوښتونکي چې شرایط پوره کوي کولی شي له رسمي ویبپاڼې په جاپان کې زده کړي څخه د غوښتنلیک لارښود او اړوند فورمونه ترلاسه کړي او لازم اسناد روان میلادي میاشتې تر 1 نیټې پورې د ایمیل له لارې واستوي. د جاپان د سفارت له خبر پاڼې سره سم لیکلي ازموینه به د 2015 کال د جون په 19 په کابل کې واخیستل شي او مرکبه د جولای میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د جاپان حکومت ټینګار کړی چې د دې بورس لپاره د نوملیکنې بهیر په بشپړ ډول وړیا دی او ټول لګښتونه به د جاپان حکومت لخوا ورکول کیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې یوازې هغه غوښتنلیکونه به وارزول شي چې بشپړ وي او د رسمي ایمیل له لارې لیکل شوی وي. د غوښتنلیکونو د منلو یا ردولو وروستۍ پریکړه به د جاپان د ښوونې، کلتور، سپورت، علومو او ټکنالوژۍ وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت کوي. د دې پروګرام موخه د جاپان او نورو هیوادونو ترمنځ د علمي، کلتوري او تعلیمي تبادلو پیاوړتیا بلل شوې ده. د سرپل چارواکي د دغه ولایت په ګوسفندي ولسوالۍ کې هغه ځوان نیولی چې خپل پلار یې وژلی او خپله خور یې ټپي کړې وه. د دغه ولایت د امنیت قومندانې چارواکو ویلي دغه ځوان وړمه ورځ د ګوسفندي ولسوالۍ په یولتوراب کلي کې خپل پلار او خور په چاقو وهلی و او چې پلار یې وژل شوی دی. د چارواکو په وینا قاتل د امنیتي کسانو لخوا نیول شوی او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی ده. تر دې مخکې د فاریاب په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د منهاج الدین په نوم یو کس خپل 60 کلن نیکه باندې ډزې کړې وې او هغه یې وژلی و. د فاریاب د امنیې قمندانۍ چارواکو ویلي و چې د امان الله په نوم 60 کلن سړی د منهاج الدین په نوم د خپل مسیح لخوا په دوکان کې د توپانچې په ډزو سره وژل شوی او د قاتل د نیولو خبرې هم ورکړی دی. خبری سرچینو د سینوستی رژیم د بریدون له امله په غزه کې د 4 نور خبریالانو د شهادت خبر ورکړی دی. په غزه کې د صهیونیستي رژیم په وروستیو بریدونو کې د نور قندیل، عزیز الحجار، عبدالرحمن العباده او خالد ابو یوسف په نوم 4 نور خبریالانو د شهادت خبر ورکړی دی. تر دې مخکې هم د فلسطینی خبریال حسن سمور او د هغه د کورنۍ څو غړي د خان یونس په ختیځ کې د بني سهیلا په خرګوټي کې د دوی پر کور د بمبارۍ له امله شهیدان شوي وو. له دې سره د اروپایي شورا مشر له صهیونیستي رژیم څخه وغوښتل چې سمدلاسه د غزې محاصره پای ته ورسوي. د اروپایي شورا رئیس انتونیو کوستا وویل له غزې څخه ورځني خبرونو زه شوکه کړی یم. فلسطیني ملکیان له لوږې مړه کیږي او روغتونونه په مقرر ډول بمباري کیږي. تاوتریخوالی باید ودرول شي او اسرائیل باید سمدلاسه بندیز لرې کړي او بشري مرستو ته خوندي، چټک او بې خنډه لاسرسی تضمین شي. او وروستۍ خبر هم دا چې یوې صهیونیستي رسنۍ د صهیونیستي پوځیانو په منځ کې د ځان وژنې په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راپور ورکړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت حق.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو راپور د امروزي د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع ده آیا په ایران کې عیسویت ته اجازه ورکړل شوې؟ د دې پوښتنې ځواب کولی شو د ایراني عیسوي ټولنو په ورځني ژوند کې ولټوو، چیرې چې تاریخي کلیساګانې د جوماتونو تر څنګ د الهیاتیانو د سولیز ګډ ژوند د سمبول په توګه ولاړې دي. د ځینو بهرنیو رسنیو د تصور په خلاف ایراني عیسویان نه یوازې د مساوي حقونو لرونکو اتباعو په توګه پیژندل شوي، بلکې د ایران په سیاسي جوړښت کې هم فعال ځای لري. ایرانی عیسویان د نورو الهي ادیانو د پیروانو تر څنګ په سوله ییزه توګه له یو بل سره ژوند کوي چې په دې هیواد کې د پام وړ نفوس جوړوي. د وروستیو عیسایو له مخې په ایران کې 6 رسمي کلیساګانې شتون لري چې ځینې یې لکه قره کلیسا او یا هم سن اسپانوس مقدس کلیسا په ټول نړۍ کې د عیسویت د مذهبي ودانیو له بې ساري مثالونو څخه دي او د دوی د معیاري د موډل په توګه ګڼل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون له مخې د عیسویانو او یهودیانو په ګډون د الهي ادیانو پیروان د مسلمانانو په څیر ورته حقونه لري. دوی نه یوازې په ټولنیزو، اقتصادي او کلتوري برخو کې په آزاده توګه فعالیت کوي، بلکې دوی په اسلامي مجلس کې هم یو ځانګړی استازی لري. تیران په اسلامي مجلس کې د شوري او کلتاني عیسویانو استازی شارلی انویا تکیا په دې وروستیو کې ټینګار وکړ. په ایران کې د مذهبي لږکیو شتون د ملي پیوستونه او یووالي څرګندونه ده. دا هغه په وینا په ایران کې هر څوک مساوي فرصتونه او حقونه لري او په ځینو مواردو کې د مذهبي لږکیو لپاره مثبت تبعیض چمتو شوی دی. د ایران عیسویانو تل په مهمو ملي برخو کې پراخ حضور درلودلی. د ایران په وړاندې د عراق د بعث رژیم د تپل شوې جګړې په جریان کې د عراق د بعث رژیم د یرغل پر وړاندې لسګونه عیسوي اتباع شهیدان شوي دي او د دوی نومونه د یووالي د شهیدانو په ډله کې راغلي دي. دا ګډون له خپل وطن سره د دوی د مینې او ثبوت دی. د عیسوي ټولنې ته د ایران د اسلامي نظام د پاملرنې یو له روښانه نښو څخه د ارمنی او شوري شهیدانو له کورنیو سره د انقلاب د رهبر امام خامنه‌ای مکرر لیدنې دي. هغوی په خپلو اغیزمنو خاطرو کې دې لیدنو ته اشاره کړې ده. زه ډیری وختونه د ارمنی او شوري شهیدانو کورونو ته تللی یم چې له نیکمرغه سږ کال هم بریالی شوم چې د څو ارمنی شهیدانو کورونو ته ولاړ شم. ګورم چې دوی له خپل هیواد سره د ژمنتیا احساس کوي، یعنی واقعا دوی په رښتینې ژمنې سره چلند کړی دی. د جګړې په جریان کې زه په یاد لرم چې د دې ارمنی سویانو څخه ځینې احواز ته راغلل. ما د خلکو یوه ډله ولیده چې په هوایي ډګر کې ناسته وه. ما وویل دا خلک څوک دي؟ وویل چې دا ارمنیان دي، دوی د صنعتي کار لپاره جبهې ته ځي. ارمنیان په صنعتي او تخنیکي کارونو، ماشینونو او دې شیانو کې ماهر دي او دوی د مرستې او خدمت لپاره راغلي دي. مرحوم چمران دوی په کار وګمرل. د دې خلکو ځینو یې سخت کار وکړ، خدمت یې وکړ او کار یې وکړ او ځینې شهیدان هم شول. د آذربایجان د ارمنیانو عمومي خلیفه په دې وروستیو کې په ایران کې د عیسویانو د ژوند په اړه وویل، د خدای شکر ادا کوو چې موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې ژوند کوو، چیرې چې عیسویان او مسلمانان د ورونو په څیر دي. لوی اسقف ګریګور چیفتچیان د ایران وضعیت د سیمې له نورو هیوادونو سره پرتله کړ او زیاته یې کړه، په ډیری مسلمانو هیوادونو کې پر کلیساګانو باندې د صلیب نصب کول منع دي، مګر موږ په ایران کې دا ډول محدودیتونه نه لرو. په اصل کې چې د منځني ختیځ ځینې هیوادونه د مذهبي تاوتریخوالي شاهدان دي، ایران د یو اکثریت مسلمان په توګه د مذهبي لږکیو لپاره د ژوند کولو خوندي ځای چمتو کړی دی. د سیاسي تبصرې پای. څنګه به هم تاسو خره لاس وایو دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به ایران په تیرو اونۍ کې پروګرام اورئ، ورپسې به د عربستان، قطر او اماراتو ته د ټرمپ د سفر په تړاو زموږ د همکار ګرد چمتو شوی ګرد میز واورئ چې میلمانه یې صادق کریم زی هم درنګه نجیب الله الکوزی دي. او له دې وروسته به هم تاسو د تلپاتې وږمې، تلپاتې خوشبوئی پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شي. ته دې چې تل زموږ سره ملګرتیا کوي ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل.
ایران پتیرا اونای کی
د تهران رادیو ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پرزوینې ومني. د ایران د تیرونی د حالات او مهمو پیښو د څیړنې لونس پروګرام سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې دا پروګرام تر پایه واورئ.
اوریدونکو، تیرونه د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په غزه کې د سیونیست رژیم د جنایتونو او وحشي توپونو په وړاندې مقاومت د ټولو دنده وبلله. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای تیر دوشنبه د مرستندوی شهیدانو د ملي کانګره د ترسره کېدو د کمیټې د غړو په کتنه کې امدادګران د انساني صفاتو او انسان دوستۍ نښې وبللې او د ایران په ولس کې د انسان دوستۍ او له ځانه د تیرېدو د روحیې دوامدارۍ ته په اشارې سره ټینګار وکړ. د دې روحیې او پټه ټکی په غزه کې د سیونیستي رژیم جنایتونه او وحشي توبونه او ورڅخه د لویدیځ ملاتړ دی چې د دغه ډول خونخوارایو او د باطل د جبهې په وړاندې مقاومت د ټولو دنده ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سرشیندنې او مرستې د روحیې مقابله او پټه ټکی په امبولانسونو او روغتونونو باندې حملې او د بې دفاع ماشومانو او ناروغانو وژل وبلل او وفرمایل نن سبا د دنیا د چارو اداره کول د دغو انسان ډوله ځناورو په لاس کې دي او د ایران اسلامي جمهوریت خپله دنده ګڼي چې د دغو وحشي توپونو او خونړي توپونو په وړاندې ودرېږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د لویدیځو بدماشانو اصلي ستونزه د اسلامي ایران لخوا د هغوی د باطل تمدن نفی وبلله او وویل باطل په زوال او نابودۍ محکوم دی. البته د دې کار د عملي کېدو لپاره باید اقدام او مقاومت وسي او له بې عملۍ تیښتې باطل ته له موسکۍ کېدو او د هغه له ستایلو باید ډډه وسي چې د هغه د پرمختګ سبب ګرځي.
دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداشان د کار او کارګر د اونۍ په مناسبت د زرهاو کارګرانو په کتنې کې د تولید لپاره د پانګونې په شعار عملي کېدل د کار د تر ټولو مهمې پانګې او د ټولنې د یوې ډېرې پیاوړې او همیشنۍ ستنې په توګه کارګرانو ته د جدي پاملرنې په برکت ممکن وبلل او د کارګرانو د کاري امنیت او خوندیتوب د تامینېدو مهارت زیاتېدو او د تولید په ګټه کې د کارګرانو د شریکولو په شان ضرورتونو ته اشاره وکړه او څرګنده یې کړه د ایراني شیانو محصولاتو استعمال باید په هیواد کې په یو کلتور بدل شي. البته د کلتور جوړونې په کار کې باید د کورنیو شیانو کیفیت ښه او لوړ شي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د تولید لپاره پانګونه په نوم د روان کار نومونه ته په اشاره سره د تولید تر ټولو مهمه پانګه او د ټولنې یو مضبوط ستنه کارګر وباله او په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې مالی پانګونه د کارګر له هوډ او توانمنۍ پرته هیڅ ګټه نه کوي زیاته کړه. همدا وجه ده چې د اسلامي ایران د بدغواړو په شمول د ټولنو دښمنان د انقلاب له پیل راهیسې په دې لټه کې و چې کارګر ټولنه د اسلامي جمهوریت په فضا کې له کاره منع او معترض کړي. دوی هغو غرضي سیاستونو ته په اشارې سره چې د فلسطین د مسلې د هیرولو په لټه کې دي ټینګار وکړ. مسلمان ولسونه دي پرې نږدې چې په ډول ډول پروپاګنډو او د بې ربطه او بې معنا خبرو په کولو سره عامه افکار د فلسطین او غزې له مسلې او د سهونستي رژیم له جنایتونو جلا کړای شي. معظم را خود د سهونستي رژیم او د هغه د ملاتړو په وړاندې ودرېدل ضروري وبلل او وی ویل امریکا په حقیقي معنا له سهونستي رژیم ملاتړ کوي او کڅه هم د سیاست په نړۍ کې ځینې داسې څرګندونه کیږي چې ممکنه ده نور مطلب اخیستنې ترې وشي، خو حقیقت دا دی چې د فلسطین او غزه مظلوم خلک نه یوازې له سهونستي رژیم سره بلکې له امریکا او انګلستان سره مخامخ دي او هغوی د جنایتونو او وژلو د مخنیوي پر ځای جنایتکاران دا ډول د وسلو او امکاناتو په ورلېژلو سره پیاوړي کوي او مرسته کوي. د انقلاب معظم لارښود په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د روانو پیښو په عقل ځینې شعارونه او خبرې باید د فلسطین د مسلې د هیرېدو سبب نشي څرګنده کړه، د متعال خدای په توفیق او عزت او جلال سره به فلسطین په صهیونیستي نواګرو بریالی شي او د باطل بهیر د څو ورځو د ولکه به پای ته ورسوي. همدارشان کوم کارونه چې په سوریه کې کوي د هغوی د قوت نښه نه ده بلکې د کمزوری نښه یې ده او د لا زیاتې کمزورتیا لامل به هم وشي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د اسلامي مشورتي شورا د خپلواکو ډلو لغړو سره په یو غونډه کې وویل له امریکا سره غیر مستقیمې خبرې اترې به معظم رهبر سره په بشپړه همغږۍ کې ترسره سي او د هغه لارښوونې به په دې لاره کې زموږ د لارې مشل وي. د ملت ژوند او معیشت مو په خبرو اترو پورې نه دی تړلی او نه به یې هم وتړو. موږ به د خبرو اترو په بهیر کې په هیڅ ډول له خپل اصولو څخه شاته نسو او په ورته وخت کې تاوتریخوالی هم نه غواړو. ولسمشر د نژاد، مذهب او توکم پرته د انسانانو د برابرۍ په اړه دیني لارښوونې د حکومت لپاره الهام بخښونکې او د حکومتدارۍ یوه مهمه ځانګړتیا وګڼله او زیاته یې کړه د ایران د ولس ټولې برخې له قومیت، نسل او نژاد، مذهب او عقیدې څخه پرته له مساوي حقوقو څخه برخمنې دي او حکومت ټولو وګړو ته له تبعیض پرته خدمات وړاندې کوي. اخپله او دغه کار اخپله حتمی دنده ګڼي.
د ایران د اسلامي شورا پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم تیرونی د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړیو هیوادونو د بین المجالس اتحادیې په 19مه غونډه کې وویل په لویدیځ آسیا کې د شخړې جړه له سهونستي مافیا څخه د امریکا د رژیم ملاتړونه دي. د دغه نیواک او جنایت په مقابل کې د سیمې خلکو مقاومت ته مخه کړې ده. قالیباف زیاته کړه امریکا زموږ په ګران ایران باندې زیات نه زیات دباو راوړی دی، خو د ایران اسلامي انقلاب به د سلطې په نظام باندې ډګر ورځ په ورځ لا تنګ کړی دی. دا شان چې د مقاومت پیغام حتی د هغوی پر پوهنتونونو ته هم رسیدلی او مجبور شوي دي چې د محصلینو په اخراج لاس پورې کړي او د پوهنتونونو بودیجه بند کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر څرګنده کړه موږ د خپلو ګاونډیانو ورونه یو او د خپلو وسلو د خرڅون د بازار د ګرمولو لپاره په سیمه کې د امریکایانو د اختلاف اچونې مخالف یو. ټول پوهیږي چې ایران د اټومي وسلې په تکل کې نه دی. د سیمې امنیت به له سیمې د بهرو هیوادونو له لاسوهنو پرته خپله د دې سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره رامنځته شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د حکومتي کابینې د غونډې ترڅنګ په عربستان کې د امریکا د ولسمشر ترامپ لخوا د ایران په اړه د ترسره سویو خبرو پاکله وویل د امریکا د ولسمشر څرګندونې یوې غولونکې نظریې په توګه بیان سوي. عراقچی زیاته کړه دا څه چې ترامپ د پرمختګ او ترقۍ له لارې برخمنتیا ته د سیمې د هیوادونو د ګروهنې او دلچسپۍ پاکله وایي په حقیقت کې همهغه لاره ده چې د ایران خلکو په خپل انقلاب سره غوره کړې وه او د یوه خپلواک ولسواک او آزاد او سوکاله هیواد د درلودلو لپاره یې وهلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا امریکا ده چې په تیرو 40 کلونو کې د بندیزونو، فشارونو او پوځي او ملکي ګواښونو له لارې د ایران د ولس د پرمختګ مخه نیولې ده. د اقتصادي ستونزو مسؤول امریکا او د هغه متکبرانه پالیسۍ دي چې د ایران پر خلکو یې تحمیل کړي دي چې د یو غیر خپلواک او اطاعت کوونکی نظام غوښتنه کوي چې دا د ایران د خلکو له وقار او عزت سره په ټکر کې ده. عراقچی دې ته په اشارې سره چې ترامپ اوس په همدې غونډه کې د زیات نه زیات فشار پر پالیسۍ بیا ټینګار او تایید کوي وویل د امریکا ولسمشر په سیمه کې د اسرایلو په ټولو جنایتونو سترګې پټې کړې دي او هڅه کوي چې ایران د یوه ګواښ په توګه وړاندې کړي. دا خالصه دوکه ده او د ګواښونو د ځای بدلول دی. د سیونیست رژیم لخوا په وروستیو میاشتو کې په سوریه کې د ترسره سوي نیواک کچه د غزې له ټولې سیمې څخه زیاته ده. سیونیست رژیم په غزه کې یو ولس تر اقتصادي معاصرې لاندې راوستی دی. دا ټولې مسلې له پامه غورځول کېږي او په ورته وخت کې هڅه کوي چې ایران د سیمې لپاره د یوه ګواښ په توګه وړاندې کړي تر څو اصلي ګواښ هیر سي، خو دوی به په دې لاره کې هم بریالي نه سي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی په خپل ایکس اکاونټ کې لیکلی دی چې ایران له امریکا څخه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول هیڅ لیکلی وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. عراقچی زیاته کړه هغه پیغامونه چې موږ او نړۍ یې ترلاسه کوو لا هم سربادالونکي او متضاد دی. په عین حال کې د ایران دریز لا هم پریکنده او څرګند دی. زموږ د حقوقو احترام وکړئ او بندیزونه لیرې کړئ، که داسې وشي نو موافقه کیدلی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیڅ داسې سناریو نشته چې پکې ایران په سوله ییزو اهدافو سره د بډایونې لپاره له خپل حق څخه چې په سختۍ ترلاسه شوی دی سترګې پټې کړي. هغه حق چې د اټومي وسلو د نه خپرولو د تړون نور ټول غړي یې هم لري. عراقچی ټینګار وکړ د ایران ستر ولس د هغو کسانو په وړاندې خپل قدرت او مضبوطیا په ښه توګه ښودلې ده چې د خپلو غوښتنو د تپلو هڅه کوي. موږ تل د متقابل احترام پر اساس د ولاړو خبرو اترو هرکلی کوو او همیشه هر ډول زوربینه او بدماشي ردوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدعی شو چې هیواد یې له ایران سره د نامستقیمو خبرو اترو په چوکاټ کې چې د عمان په منځګړیتوب روان دی ایران ته یو رسمي وړاندیز کړی دی.
د ایران د خارجه وزارت وایاند اسماعیل بقایی د ایران او امریکې د غیر مستقیمو مذاکراتو په بهیر کې د بندون د شتون په کله د ځینو ادعاو په اړه وویل دا ډول لوړې ژورې په هر ډول مذاکراتو کې راتلی سي. په تیره بیا په دومره حساسې مذاکرې کې چې دواړه لوري په یو بل باندې د بې اعتمادۍ اوږده مخینه لري. بقایی د ایران او امریکې د مذاکراتو او په اړه یې د ادعاو او ګنګوسو په باب وویل دا چې خبرې اترې وسوې او دواړه لورو یې د دوام غوښتنه کړې د دې نښه ده چې مذاکراتي بهیر به جاري پاتې سي. بقایی د مذاکراتو د پنځم پړاو د ځای او وخت پاکله وویل د عمان خارجه وزارت به د مذاکراتو د منځګړي او تسهیلونکي په توګه له ایران او امریکایي لوري سره په تعامل کې د راتلونکي پړاو ځای او نیټه اعلان کړي او په صلاح مشورو بوخت یو تر څو معلومه سي چې دواړو لورو آخر کوم وخت مناسب کړي.
او د ایران او اروپایي ټریکا ترمنځ خبرې اترې په استانبول کې ترسره شوې. د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په چوکاټ کې د ایران او تهران په خوا کې د درې اروپایي هیوادونو یعنی برېټانیا، جرمني او فرانسې ترمنځ خبرې اترې وشوې. دا غونډه په استانبول کې د تهران په قونسلګری کې ترسره شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی او د بهرنیو چارو وزارت بل مرستیال مجید تختروانچی په استانبول کې د درې اروپایي هیوادونو د سیاسي مدیرانو کوربه توپ وکړ. غریب آبادی زیاته کړه موږ نظرونه تبادله کړل او د غیر مستقیم اټومي خبرو اترو او د بندیزونو د لیرې کولو د وروستي حالت په اړه مو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر وویل ایران او درې اروپایي هیوادونه هوډ لري چې ډیپلوماسي وساتي او په غوره توګه یې وکاروي او که اړتیا وي نو بیا به سره وبینو تر څو خبرې اترې دوام ومومي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی هم په یو یادداخت کې د ټیکې ته په اشاره سره چې ایران له اروپا سره په اړیکو کې یو نوی باب ته تیار دی وویل له شخړو او کشالو سره سره د ایران او اروپا د اړیکو تاریخ بډایه اډانه لري.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د دې خبرونی وخت پم دی ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
دایم مملا او ملګری شه.
نو ول عالم تا سړی نه شوې لای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ تراحت سره باوی موږ سمون چې کوم لار غار روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خو پیګای چې موږ وزارت څالو رو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو درنوردونکو سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو لاخو غنایم او تاسو هیندر خبرونه اوري د 2025 کال د مې په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سعودي عربستان قطر او متحده عرب امارات ته خپل د دوهمې دورې د ولسمشرۍ لومړی سفر وکړ دا سفر چې د مې له 14 تر 16 پورې دوام درلود د خلیجی هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا او اقتصادي همکاریو د پراخولو په موخه ترسره شو په سعودي عربستان کې د ترامپ هر کله د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا کاملا په نوي بڼه بشو د دې سفر پر مهال د سعودي عربستان لخوا امریکا څخه د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو تړون لاسلیک کړ د دې سفر پر مهال د سعودي عربستان له لوري په امریکا کې د 600 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې هوکړه هم لاسلیک شوه د غراز ترامپ ته د سرو زرو په ګډون بیلابیل ډالۍ هم ورکړل شوې د قطر امیر بیا ترامپ ته د 400 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوه ځانګړې الوتکه ډالۍ کړه متحده عربي اماراتو په راتلونکي کلونو کې په امریکا کې د نږدې 1.5 تریلیون امریکایي ډالرو د پانګونې هوکړه وکړه دغه هیواد کې ترامپ ته د هر کلی په موخه نجونې د ویښتانو په خوځولو سره عجیبه نڅا وکړه ترامپ د دوبۍ مشهور شیخ زاید جومات ته جوړل شو د منځني ختیځ د درې هیوادونو ته د ترامپ څلور ورځنی سفر نړۍ حیران کړه او د یادو هیوادونو له لوري ترامپ ته چمتو شوی هرکلی ډالۍ ورکړي او همداراز هوکړې لیکونه یې امریکا ته د باج ورکړې په توګه یاد کړل خو د دې هیوادونو په منځ کې د فلسطین په نوم یو هیواد چې پکې د امریکا په ملاتړ د سهونیستي رژیم له لوري نسل وژنه روانه ده د لوږې له امله یې ډیری د ژوند له وروستیو شیبو سره مخ دي او آبادي له خاورو سره برابره شوې چا ورته هیڅ پاملرنه ونه کړه ایا لازمه نه وه چې ترامپ ته د نجونو د نڅاګانو پر ځای د فلسطین د خلکو انځورونه ایښودل شوي ول ایا لازمه نه وه چې ترامپ ته د ډالیو پر ځای د غزې له فقر سره مخ خلکو ته خوراکي توکي لیږل شوي وي خو پښتو کې ویل کېږي څنګه هغه چې غزبک سوځي چې اور پرې بلوي نو د منځني ختیځ د یادو درې هیوادونو شیخانو په حقیقت کې د فلسطین په وینو ترامپ ته غالي خبره او هغه پرې قدمونه کې خودل خو په مسلمان نړۍ کې ولې دا چاره روانه ده د همدې موضوع بس کول لپاره مو د تهران ریډیو هند خبرونه ځانګړي کړي خو مخکې تر دې چې بس ور شو یو لنډ دبل رو بیرته راګرځو د تهران رادیو د نوردون خو یو ځل بیا هم خرغلاست تاسو هندر خبرونه وري چې منځني ختیځ ته د ترامپ د سفر په اړه مو چمتو کړی بس کرا سره لیکوال او ژورنالیس هاغلی نجیب الرحمن الکوزای او د مسایلو کارپو هاغلی محمد صادق کریم زاهد ملمانه دی خپل دوړو ملمنو تاسو درنو ته خرغلاست وایي مستری مشي الکوزای سه بس بل تاسو خپل کړو سعودي عربستان قطر او متحده عربی امارات ته د ترامپ سفر د قربه وادونو هر کلای هوکړه لیکونه او ورته چمتو شوی دالی متعقب کړي دغه سفر سره ډول ازیابي کوي
امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سه سفر منځني ختیځ ته چلومړی سعودي عربستان ته ولاړ بیا قطر ته خپل سفر یې متحده عربی اماراتو کې پاتې ورسو او هر کله هم په یو بشان ډول تر سره شو دغه درې وړو هیوادونو مشران د ترامپ خرغلاس لپاره هوایي ډګرونو ته ولاړ الته ډیر درناوی ورته وک نو دا دین سرګندېږي چې دغه هیوادونو مشران ویره لري د خپل نظامونو دوام لپاره ویره لري دوی دا ویره لري چې حسنه د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونه چې د امریکا په خوخه خپل حکومتي چارې خپل نظامونه دوی په خوخه مخته نه وړل او هغه نظامونه له سقوط سره مخ شول دوی هم په هغه برخلیک اخته شي کوم وګورو د دغه درې هیوادونو مشرانو ترامپ ته د ملیونو ډالرو ډالۍ ورکړې. تلاونه نیولې تر تیارو تیاری پورې دوی ته ډالۍ ورکړله، ټرمپ ته ډالۍ ورکړله. نو دا یو ډول دغه هیوادونو ویره ښکاریږي چې دوی لا هم د خپل هیواد د وګړو نه ویره لري، هسې نه چې که چیرې دوی امریکا سره اړیکې خراب شي، امریکا د دوی هیوادونو کې لاسوهنه وکړي او هغه خلک چې دې نظامونو مخالف دي هغه دوی خلاف راپورته کړي. بله مهم موضوع هغه دا ده چې دغه سفر نه د اسلامي هیوادونو یا د اسلامي نړۍ مسلمانانو یو ډول هیله هم درلودلې، او دوی هیله دا وی چې په غزه کې چې د تیرو دوو کلو راهیسې د اسرائیل لخوا نه ړندې بمباری کیږي، هلته هر څه له منځه وړي دي. تقریبا هلته نه د ملکي ودانۍ پاتې ده او نه نظامي ځایونه پاتې دي، هر څه له خاورو سره خاورې شوي دي. تقریبا د 50,000 نه بره زیات ماشومان د ښځو په ګډون خلک شهیدان شوي دي، همداسې زرګونه ټپیان دي. نو خلکو دا هیله درلودله، اسلامي نړۍ مسلمانانو دا هیله درلودله چې دغه مشران به دغه درې هیوادونو مشران به په ټرمپ باندې فشار راوړي او اسرائیل به دې ته قانع کړي چې یو داسې اوربند ته غاړه کېږدي چې د فلسطین د غزې ولسونه د آرامۍ ساه واخلي. که وګورو اوس مهال په غزه کې قحطي ده، د خواړه نشته ده، اوبه نشته ده، ماشومان له د ولګې له امله خپل ژوند بایلي. نو دغه مشران نه دا هیله وه چې دوی په ټرمپ فشار راوړي او ټرمپ به وهڅوي چې هغه اسرائیلو ته ووایي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. که موږ وګورو د اسرائیلو جګړه د امریکا په مشوره مخته روانه ده، امریکا چې وغوښتل په فلسطینیانو سره اوربندو شو، حماس سره اوربندو شو، چې امریکا خوښه نه وه دا اوربند پای ته ورسېده. نو دغه هرکلی د مسلمانانو چې سهیلې دغه هیواد اسلامي هیوادونو څخه لرلې، په ځانګړي ډول سعودي نه، نو سعودي پادشاه ولیعهد د مسلمانانو د هیلې پوره نه کړي، مسلمانان نه هیلې کړي دي.
کور ودان هغلی نجیب الرحمن الکوزی صاحب چې ځواب مو راکړ. کریم صاحب له تاسو مننه چې بس ته راغلی. تاسو دغه سفر څنګه ارزیابي کوئ؟ ډالۍ مو تعقیب کړي هر کلی او پراخه حکمونه ورسره لاسلیک کېدل، دا څه پیغام لري؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه اولنی سفر چې خپل د ولسمشرۍ پر مهال د خلیجي هیوادونو بالخصوص قطر، امارات او سعودي عربستان ته وکم، دغه سعودي عربستان او دغه نور خلیجی هیوادونو هرکلی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې کومه سی وشو، نو دغه د اسلامي اړخه او یو مسلمان له نظره چې موږ یې وسیلو، نو امریکا ولسمشر چې و په سیاسي لحاظ دغه سفر د امریکا نفوس پراخولو، نه د مساوي اړیکو جوړول، بلکې سعودي عربستان سلګونو میلیاردو ډالرو قراردادونه د امریکا ولسمشر سره وکړل چې ډیری د وسلې خرڅلاو لپاره او د وسلې د اسلامي امت دفاع لپاره نه ول، بلکې دغه وسلې به آینده کې د اسلامي امت خلاف استعمالېږي. که په اقتصادي لحاظ راشو، دا تړونونه د اسلامي هیوادونو امریکا تابع کړل او خپلواکۍ ته یې زیان ورسو، دا یو ډول باج ورکولو تر څو امریکا خوشحاله وساتل شي. د مسلمانانو خوشحالېدو ته یې کوم دغه نه و، ګټه نه وه، ځکه که د مسلمانانو خوشحالېدو ته یې ګټه وه نو باید د غزې مسلمانانو یادونه پکې شوی وای، اوربند شوی وای، په سل زره او یو نیم سل زره او 200,000 کسان په غزه کې شهیدان کیږي، نو هغه ته هیڅ کوم پاملرنه پکې ونه شو. په مذهبي لحاظ کې وګوري، نو ټرمپ له راتګ وروسته ځینو اسلامي هیوادونو لکه لویدیځ کلتور ته پراخه لاره ورکړل شوه، کنسرتونه، ګډو پروګرامونو، ښځو ازادي په نوم داسې کارونه وشول چې اسلامي ارزښتونو سره ټکر لري. پلنډه بده صدر تو ویم خو غیانه صاحب محترم چې ترامپ سفر د اسلامي نړۍ عزت خپلواکي عقیده خلاف او دا سفر د دوستۍ نه نه بلکې د کمزورتیا نه ښکارا کېدل د خلیج اسلامي هیوادونو لپاره
ډیر زیات مننه هغلی صادق کریم زاد چې جواب مور کړ دوستانو د خبرونه پرې برخه کې ورزوې ویلندې د می تعبیر تر ګرځو دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس تاسو هم در خبرونه اوري چې منځني ختیځ درې هیوادونو ته د ترامپ د وروستي سفر په اړه مزنګړي کړي بس دوام ورکو الکوزه صاحب سعودي قطر او متحده عرب امارات د غیرانون کې هر کله یو ډالیو او هکړه لیکونو په خوا کې د غزه په اړه مسولیت نه درلود ترڅو ترامپ سره د غزه د نسل وژنې د پای ته رسیدو په اړه واضح بس کړي وو
لدغه اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي څخه د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هیله و چې په فلسطین کې کوم نسل وژنه روانه ده مسلمانان شهیدانیږي او د اسرائیل خوانه په عربي هیوادونو کې کوم ظلمونه روان دي هغه ته به د پای ټکی کیښودل شي د امریکا ولسمشر نه به غوښتنه وشي چې په اسرائیلو فشار راوړي کوم جګړې چې په دغه هیوادونو کې روان دي امریکا په خوخه اسرائیلو روانه کړې دي اسرائیل په ځان ته نشي کولای چې فلسطین کې جګړه وکړي لبنان کې حزب الله سره جنگ تر سره کړي همداسې په سوریه کې هوایي بریدونه کوي او همداسې په نورو اسلامي هیوادونو باندې اسرائیل وخت نا وخت بریدونه تر سره کوي او دا د امریکا په خوخه کې او د امریکا په مرزي دغه بریدونه تر سره کوي خو بدبختانه چې سعودي او همداسې قطر او متحد عربی امارات او مشران د خپل قدرت د دوام لپاره له امریکا سره تړون لاسلیک کړل خو دغه هیوادونو کې چې د اسرائیل له خوا کوم ظلمونه روان دي وحشتونه روان دي د غې د پای ته رسولو لپاره کوم ځانګړی اقدام نه کوو د امریکا په ولسمشر فشار نه وړو دوی فقط د امریکا ولسمشر ته ډالۍ ورکړلې او امریکا ولسمشر خوشاله ولېږ او هغه هیله چې د اسلامي هیوادونو د مسلمانانو څخه دغو مشرانو څخه وي بدبختانه هغه دوی پوره نه شو کړلی او له دې وروسته فکر نه کوم له دې وروسته به اسلامي نړۍ مسلمانان چې دي د دغو دغه هیوادونو مشران چې ځانته مسلمان هیوادونو مشران ځانته وي نورې په خوله باندې باور وکړي او دوی په خوله باندې خپل هغه کارونه مخته یوسي.
ډیر زیاته مننه هغه له نجیب الرحمن الکوزه چې بس راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کریم زی صاحب، ولې د منځنی ختیځ د درې هیوادونو غزه هیره کړه او له ترامپ څخه هیڅ غوښتنه په دې برخه کې ونه کړه؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سفر خلیجی هیوادونو ته هم دا وی چې غزه کې باید اوربنو شي په سلهاو کسان په غزه کې د ورځې شهیدان کیږي دغه مخنیوي باید شوی او دغه کوم اولیه ضرورتونه لکه خوراکي توکي او وغیرہ نو دغه باید غزه ته رسول شوی او غزه مسلمانانو ته نو دغه یو په کیادهونه نه ده شوی او خاص د کوم نظر دی ته نه ده شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سفر خلیجی هیوادونو ته بالخصوص باید وغندل شي. دا سفر چې وو د اسلامي امت د ازادۍ نخ نه و بلکې د اسلامي امت د کمزورتیا نخ و نو دا باید وغندل شي.
ډیر زیات مننه هغه لای محمد صادق کریم زای چې بس راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. خپل دواړو میلمنو ستاسو لپاره نړۍ مننه کوم. دوستانو اوسنۍ خبرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا هم په سپیشل رس فارم الله عمل.
تل پاتی وجمه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحلې ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.